ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو لخوا لګول شویو تورونو ته ځواب وایي، د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو به هم خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل، دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن یو وار بیا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر جماعت شوي برید په تړاو په یو بیان کې ویلي، د دغسې حملو تنظیمونکو او له تمویلونکو سره باید حساب کتاب وسي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د خپلو پلویانو په غونډه کې هغوی ته په پارلماني انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ورکړه. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستانۍ نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې ټول کارونه د څارونکو لخوا څارل کیږي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالله پلویانو پرون ادعا وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای قلف مات سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پرون دا خبر رد کړی و، خو نن د کمیسیون مشري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له سیستم سره درغلي نه ده شوې. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د داسې ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکه مینې د جودرې په جومات کې د جمعې د ورځې حمله وحشیانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ دي. په دا ډول پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت سره فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیان کې د شورا غړو یو وار بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته جدي تهدید دی. د تیرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکه مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې په حمله کې اویا تنه لمونځ کوونکي وژل سوي او تر شپېتو زیات زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندز په علی آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړ سوي دي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د علی آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل، خو د مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
جانبان تلفات داره، هم نیروهای امنیتی و هم گروه مخالفین عمر دقیقشان توانه ده مشخص نیست.
دی وایي دواړو خواو ته تلفات سته، خو دقیق رقم یې نه دی معلوم. رحماني وویل چې سیمې ته د مرستندویو ځواکونو په رسېدو وسلوال له سیمې تښتېدلي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ادعا کړې چې په دې حملو کې شل تنه سیمه ییز پولیس وژل سوي دي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 318 چوکیو اکثر وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جاستن ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې انګیرل کیږي چې لیبرالان شایي د مطلق اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او مجبور به سي چې په قدرت کې د زیات شراکت لپاره او د قوانینو د تصویب په خاطر پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانیږي. جاستن ترودو 28 کلن دی. هغه پرون د په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه.
From coast to coast to coast tonight, Canadians.
دی وایل سمندر تر سمندر پر پروتو کانادایانو نن نفاق او منفی فکر تناول کانادایانو دی وی پر مختللی اجنډا چې د اقلیمی بدلون پر ضد به سخت چلند کوي ملاتړ وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند هم چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هیوادونو رهبران حاضر و. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. هغه ناروهیتو نومیږي. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلار امپراتور آکی هیتو رسیدلی دی. نارو هیتو د جاپان لومړی امپراتور دی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته زیږیدلی دی. د جاپان نوی امپراتور په آکسفورد کې زده کړې کړې. د هغه میرمن ماساکو نومیږي. د جاپان پخوانی ډیپلومات او د هاروارد له زده کوونکو ده. د جاپانیانو په باور دا هیواد د نړۍ تر ټولو زړه شاهي سلسله لا هم پالي. هغوی باور لري چې د جاپان د شاهي سلسلې تاریخ 2600 کلونو ته رسیدلی دی او دا د خپل هیواد له فرهنګي میراثونو ګڼي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. په راپورونو کې وابورئ چې په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې. افغان حکومت یې هرکلی کوي خو وایي په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت پر مخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپو سره مرکه کوو. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یو تحقیقاتي مرکز چې له مخکې څو کتابونه خپره کړي دي پرانستل شوی.
کومه ژبه چې لوستي کدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه کدرونه ولري په عامه هومره هغه ژبه خام مخته تللی شي او له نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خلیج د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام خپریږي. لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نوی سفرونه او لیدنې کتنې په هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا ځل باید د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. افغان حکومت وایي که داسې ونه شي نو دا هڅې به مثبته پایله ونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب.
بله، تکل سیب افغان حکومت د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نوی سفرونه او د لیدونو د لړۍ په ارکل کوي. د سولې په چارو کې دولت د وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل باید دا پروسه د افغان حکومت او افغانانو په مالکیت او محوریت ترسره شي. دی وی هرکلی کو او تم مدار چې افغانستان حکومت او خلک دغه پروسې په مالکیت او محوریت کې وسی. کچېره افغان حکومت دغه پروسې مالکیت ونکړي او اساسي رول پکې ونلري نو نتیجه به هم ورنکړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځنګړي اساس زلمی خلیزاد سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شو. نو موري د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې. خغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې پام دې ورسې له خغلی خلیزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې توافق لپاره شرایط ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل مکه ویلی چې زلمی خلیزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ شي. اعلان یې زتوی چې خغلی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې د روپی ټولنې ناتو او ملګر ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته رسیدو لپاره د تر ټولو خې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وی خلیزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین لاستاو سره پر هغه ګډو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمول شي. د زلمی خلیزاد سفر د ناتو د غړو د دفاع وزیران د غونډې په درشل کې پیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم په طالبانو غږ کوي چې بین الافغاني خبرو ته سره کیږي.
طالبان هم با درک حقایق زیاد با فشار
دی وی طالبان هم باید د حقایقو په درک سره پر هغو موضوعاتو ډیر با فشار یو نکړي چې موږ د سولې له موضوعاتو او بین الافغاني خبرو لري کوي. یو بل اخر د سولې بین الافغاني خبرو د سولې شورا مخکې هم د خلیلزاد له هڅوم لا تړ کړي او اوس هم لا تړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې طالبانو سره د امریکایي پلاوی خبرې لغوه او پر طالبانو د خپلو بریدونو د ډیروالي اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ دوی ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سومبلی او یاوګي په 14 د کابل په شجرک سیمه کې په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. بلې تکاسه
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د اجمل تورمان پر راپور کې مو وریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي خو وایي ضرور ده چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي او دا پروسه به د افغانانو په ملکیت پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به په پوره شفافیت سره پر مخ بیایي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون هر اقدام د څارونکو په حضور کې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تېرې ورځې راهیسې داسې ادعاوې وشوې چې ګنې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کمیسیون معلوماتي مرکز یا ډیټا سنټر د دالیز قفل مات کړی دی. خو کمیسیون مخکې هم دا ادعاوې رد کړي دي او بیا یې هم ردوي. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیر مل صاحب
تکل صاحب لومړی تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدی چې یو شمیر ادارې وشوي چې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي ځواکونو د ډیجیټل مرکز دهلیز قفل مات کړی او حالت دننه شوې دي. د دې اداو وروسته د صبح او همپان لټون په همدې اړه باندې یو کانفرنس درلود او وی ویل چې دا موضوع باید جدي ونیول شي او په دې اړه باید د څو کسانو د غوښتنو غوښتنه هم وکړه. نن بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدې موضوع یو خبری کانفرنس درلود. لومړی د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ډاډ ورکړ د افغانستان خلکو ته چې پروسه به په پوره شفافیت باندې پر مخ ځي او هیڅ ډول لاسوهنه نه دوی کوي نه هم بل هیڅ چاته اجازه ورکوي چې دې برخه کې چې لاسوهنه وکړي. دوی همدا ډول د دغه موضوع په اړه باندې چې ګڼې د ډیجیټل سینټر قفل مات شوی دی او د سی آر یو یا د کورنیو چارو وزارت ځانګړی ځواک ورننوتی دغه موضوع په اړه باندې وویل چې کیسه البته یو کیسې ته ورته داسان دی چې دوه شپې وړاندې د هغه امنیتي ځواک چې د همدغې مرکز د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوی او چې باید امنیت یې ونیول شي هر مازدیګر د همدغې مرکز نه ټول ناظرین او هغه ټول چې کله کارونه بشپړېږي د وزي بیا یو ځانګړی کوډ چې قفل لري واره چې ولکېږي ټول ناظرین ځان سره کوډ اخلي او د مرکز نه خارجېږي. اما په دغه شپه باندې د کمیسیون له قوله باندې چې د کورنیو چارو وزارت دوه سرتیري چې دغه مرکز امنیت امنیت ساته د دارالانشا سره په هماهنګي د وی امنیتی مشاور سره په هماهنګي باندې د دې په خاطر باندې چې د غزې سور دی یا یخنی ده پکې دغه غیر حساس یا البته یو سیده باید متوجه اوسو چې تکسب غیر حساس قفل یعنی یو دوی فلزي قفلونه لري چې داغه د ماتېدو امکان نشته بل یو رقم پلاستیک جوړ شوی قفلونه لري چې هغه په عادي ډول باندې ماتېږي هغه مات کړي او دغه ډیجیټل سنټر چې دوه پوړه لري لومړی پوړه چې یو روزنیز مرکز پکې دی په دویم پوړ کې بیا دغه د معلوماتو د لیک د مرکز دی چې د ډیوایسونو یا د دزګاونه د رای ورکونکو معلومات دغه مرکز ته لیږدول کیږي البته دوی هلته نه دي تللي د کمیسون له قوله بلکې په همدغه لاندې دهلیز کې چې روزنیز مرکز دی د ټریننګ سنټر دی هلته پاتې شوي دي او دغه موضوع نه بیا د ثبات او همپالنې ټیم خبريږي د هغوی د ټاکنیز ډلې مشر چې البته علي احمد عثماني نومیږي هغه په همدغه مقام باندې بیا تر راځي کمیسون ته کمیسون غړو سره پازي ګوري چې هغه ډیجیټل مرکز چې دی معلومات هغه قفل فلزي قفل هیڅ نه دی مات شوی کمیسون وایي چې هغه ډاډ ترلاسه کړو دغه موضوع همدلته پای ته ورسېده هم له دې نه وروسته بیا ځینې موضوعات مطرح شول چې د سیاو کار شوی دی خو کمیسون ډاډ ورکوي چې هیڅ لاسوهنه نه ده شوی نه ده شوی او په دې اړه باندې د دارملوک کمپنۍ هم دوی ته تضمین ورکړی چې د دوه شپو راهیسې هیڅ معلومات دغه مرکز نه داخل شوی همدا ډول یوه پوښتنه چې د اختلافات په اړه باندې و د کمیسون د نغم مطرح شوه چې ازادي راډیو وکړه دوی دغه تورونه رد کړل در حال کې چې یو کمشنر مولانا عبدالله تدیره پوری نیو کې هم کې هغه په دغه غونډه کې نو دویم مسله د تاخير باندې دغه پایلو د ځانوت کې دوی ولې سلو رږي کې کوم امنیتی تضمین چې درملو کمپنۍ دوی ته ورکړ البته درملو کمپنۍ لري هغه ایکسپایر شو او یا وخت بشپړ شو نو کله چې دغه وخت پاتې ورسیږي دوی نشي کولای حتی هیڅ معلومات دغه مرکز ته داخل کړي نو نن دغه وخت البته دغه تضمین به ترلاسه شي دوی غواړي چې کار پایل کړي خو د سواد او همپالنې تاکني زړه راغلی دا وای چې دا ډاډ باید لمړی ورکړل شي چې هیڅ ډول لاسوهنه دلته معلوماتي مرکز کې نه ده شوی لاغنه ورسره اجازه ورکړي چې دغه مرکز پرانیستل شي اوس دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غوړو سره البته ټول کمشنرانو سره دا وای په دفتر کې یو غونډه لري چې معلومات به ورسره شي جوړجاړی به وشي کنه ورسره پر اړه باندې بیا ورته سره معلومات شریکو
بل ظاهرمن صاحب یو لاند پښتنه کې لاند جواب راکړي تاسو معلومات مفصل وخو یو پښتنه د تخنیکی وسایلو د چې په دې ودانې کې ځای پر ځای د دلته خو به خامخه په ډیرو عادي ځایونو کې امنیتی کمرې وي او دغه معلومات په خاص ځایونو کې ثبتېږي بلدا چې د ډیټا سنټرونو کې چې هر ډول بدلون راځي د خود ساده خبرم نه ده په دې کې خو به هغه مرکزونه لدینه خبريږي نو دوی د دغه تخنیکی وسایلو جزئیات او خصوصیات د خبريالانو پر وړاندې څرګند کړل وی ویل چې هغه دوی چې کړی دي مثلا امنیتی کمرې کتلې دي یا دغه نور د ډیټا مرکزونه چک کړی دي له تخنیکی پلوه
دغه پوښتنه مطرح شوه لومړی دغه د هیڅ مرکز چې د معلوماتو د ریګ مرکز د کمپنۍ نه لري سکیورټي کمپنۍ نه لري اته کلسه او مهمه مسله په کې دا چې دغه دالی چې کله قفل ماتي کې دلته بیا عمومي کمرش د مرکز تر څار لاندې نیول شي چې دغه کسان تر کوم ځای پورې رسیدل خو کمیسون ډاډ ورکړي چې هیڅ ډول باندې لاسوهنه نه شوی او نه هم هغه مرکز چې د معلوماتو د ریګ مرکز دی البته دوی څوک دنه نه شوی اوس یو یادونه ولا ډیر لند غواړم چې وکم کمیسون دا هم یادونه او کچې لدی وړاندې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې شاید ځنې حساس مواد چې هغه معلومات ملي مرکز لري کریبرید لاندې راشي هم ورته اور واچ ورش نو په دې خاطر باندې دوی زیات حتی کوي چې د غزینو کې د نن پاتې شي نو یو شاید دلیل دا هم اوسي چې د غسرتیریا ځنګل زوا چې دغه تل تر نشوي اوسي خو بیا مهم څه ده ته کلڅ چې کمیسون وایي په هیڅ صورت باندې دغه د سیاریو دوه سرتیری چې د معلومات ملي مرکز ته نه داخل شي بلکې د روزنیز مرکز په دهلیز کې پاتې شي
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر مالو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د نننیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو میرمن نورستانی ویلې چې د انتخاباتو پروسه به په شفافیت سره پرمخ ځي او همدارس هغه ادعاوي چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا شوی وي چې غنې د معلوماتي مرکز قفل مات شوی هغه رد کړي د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د مرکز د قفل د ماتېدو په مسله باندې اندېښنه څرګندوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته ویل چې ښایي په دې برخه کې سوی تفاهم شوی، خو دی ټینګار کوي چې دا ستونزه باید په علمي طریقه باندې حل شي او بې پرې پلټنې وشي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د دې ستونزې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
چې کمیسون په دغه ورستیو مرحلو کې پر یو حالو پورې متاثره شوی ده، خصوصا دا چې لومړنۍ پایلې په وخت اعلان نه کړې او دغه د قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسون هم نه پوهېدلې تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلکو ته واضح کړي چې لومړنۍ پایلې څه اعلانېږي، د وکړنې به مخکې له مهال ویش نه شوي، مخکې له پایلو اعلان څخه شوي برخه همدارنګه ورستنۍ پایلې به څه اعلانېږي. نو دا د کمیسون لپاره یو اړینه اړین بحث ده چې زر زر باید د خپلمنځ کې سره سلا شي او وضاحت خپته وکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسون د پکار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید د قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څېړلې وای او وضاحت ورکړل شوی وای، کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه ده مات شوی، چې نه ده مات شوی د رېجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
زموږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې سکیل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. که څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام معذا کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون داسې پوهېدلې چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کې چې دوی باید پرون دغه وقفه رامنځته کړې نه وای، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلې وای، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی، هغه څه چې دځای پاتې یو هغه باید ځدمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي. نو دا ډېر کمیسیون په اعتبار پیدا کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو نړیوال نندرتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې د افغانستان وچ او تازه میوې، جلغوزي، زعفران، طبي بوټي او یو شمیر نور کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي.
نمایشگاه به همکاري وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده، 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
خغل رستمی وای په دغه درې ورځنی نندرتون کې د افغانی محصولاتو خودل د دغه محصولاتو بازار موندنې سره ډیره مرسته کوي. په روان میلادي کال کې د افغانستان زیات شمیر محصولات په ځنګړي توګه کرنیز تولیدات په ډیره هیوادونو کې نندارې ته خودل شوی چې لمخي زیات تړونونه هم لاسلیک شوی دي. په بطریس ولایت کې په 1000 هکتار ځمکه کې د پستې د ځنګلونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د بطریس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځنګلونه د بطریس ولایت په اپکمری، قادس او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د خغلی ملکزی په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د سرویو لپاره سرځایونه هم جوړیږي. دغه خبره بطریس د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې پسته پکې په زیاته کچه تولیدېږي، چې د پستې د دغه ځنګلونو په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د پستې تولید اندازه لا زیاته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او ریورزو نړیوالو مسایلو ته، د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته رسیدلی. مارک اسپر دست محل پسیمه که دی امریکا نجده متحد سعودی عربستان ته ځي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی چې د شپه په سټډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته راغلی د امریکا د دفاع وزیر سعودی عربستان ته په دې سفر کې له کومو چارواکو سره ګوري او د سفر هغه اساسي او اصلي هدف یې څه دی؟
بلې تکل صاحب، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسیدلی دی د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده پیل کړې په سیمه که دی امریکا نژدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاض ته له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قمندانې له مشر سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده هم وکتل. یادونه وړ بولو چې مارک اسپر مخکې له دې چې ریاض ته لاړ شي په کابل کې و او په کابل کې هم د حکومت له مشرانو او دغه راز په دې هېواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومی قماندان او یو شمیر نورو لورو سره هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې کړې وې.
نوری صاحب، متحد ایالات چې په فارس خلیج کې د تیلوړونکو کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره له پخوانۍ هڅې پیل کړې دي، دې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه هم ورکړې کنه؟
البته امریکا د روان کال د میل میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته نور 3000 سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې زیاتې کړي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هېوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او همدغه موضوع د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ایران تیرونی د سیمې له قدرتونو غوښتي وو چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکیچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. څنګه چې پوهیږو ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کیږي او په تیره بیا د یمن په کورنۍ جګړه کې دواړو لورو هم د دو مختلفو متخاصمو ډلو ملاتړ کړی دی.
مننه نوری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ما همکار نوریاس نوری او چې سعودي عربستان ته د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د سفر د هدف او چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیات اورول.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست په شیخ زاید پوانتون کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز او خبرندوی مرکز چې په دې برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت کوي په رسمي ډول پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلینو د دې کار هدف افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د ملي ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني آثارو تالیف، څیړنه او ژباړه یاده کړه. نجیب الله الوخیل د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د سولې مطالعاتي څیړنیز او خپرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. سره له دې چې یاد مرکز په خپل درې کلن مزل کې 2500 عنوانه بیلابیل کتابونه پښتو ته راژباړلي او 500 عنوانه مهم سیاسي، ټولنیز او علمي کتابونه یې چاپ او خپره کړي، خو تر اوسه یې رسمي پرانیسته نه وه شوې. د یاد مرکز مشر ضیاءالحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسیږي.
خو نه، مونږ دا کار ونه کړ. ولې مې ونه کړ؟ ځکه چې مونږ داسې ډېرې برنامې، مرکزونه او بنسټونه لیدلي وو چې سم به یې کار شروع کړی نو بیا به یې غونډ ملت خبر کړی. ملت به هیله من شو، خو دوی به په خپل کار جاري ونه ساتل.
لیکوال او ژباړونکي بختمر جان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړي.
کله چې دوی ژبې په پاکي دربار ودرېږي هغه ژبه مختصي، او په دویم نمبر کې لوستي کدرونه دي. کومه ژبه چې لوستي کدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه کدرونه ولري په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او له نورو ژبو سره سیالي کولی شي. او دریم د څیړنیزو د ژباړې او د علمي او د مطالعاتي مرکزونو شتون د یوه ژبه.
د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یادې کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوالو بدو پایلو ته اشاره وکړه، خو استوري محمد حلیم فدایی په افغاني ټولنه کې ځینو نورو ستونزو او نیمګړتیاو ته اشاره وکړه. د ول زموږ په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته پرته له دې چې د یو کس ډلې او بنسټ په اړه علمي څېړنه وکړي او یا یې په اړه پوره معلومات پیدا کړي، د بل چا له خولې په اړه ناسم قضاوتونه کوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه همدومره و. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر په شفاف ډول پرمخ ځي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارونکي څاري. هوا عالم نورستانی وویل چې د دوی له سیستمونو سره هیڅ ډول درغلي نه ده شوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د وروستۍ چاودنې په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې د دغې حملې له حمله کوونکو، تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید قانوني چلند وشي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جودرې د کلي په جومات کې د تېرې جمعې په ورځ په چاودنه کې تر اویاو پورې ملکي خلک ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان سول. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډله دواړه فعال دي. وسلوالو طالبانو دا حمله رد کړې وه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریه په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 330 چوکیو ډیری وګټې. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې لیبرالان شاید د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او که چیرې مطلق اکثریت ونه ګټي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 170 هیوادونو رهبرانو ګډون کړی و.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، بارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام. اوریدو ته روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاص. په دې خبرونه کې موږ متخصص ډاکټر هم لزان سره لرو، خو په سر کې باید یو گزارش دی چې هغه واورو. چشم یکی از اجزای مهم بدن ماست. گاهی اوقات چشم دچار مشکلاتی می شود که برای درمان آن باید هر چه زودتر به دکتر چشم مراجعه کنیم. مشکلات و امراض چشم گوناگون است که چند گونه شایع آن را در این گزارش یادآوری می کنیم. تنبلی چشم، نزدیک بینی چشم و دوربینی چشم که از امراض شایع چشم نزد تمام سنین مردم است، ما هم خواستیم در رابطه با تنبلی، نزدیک بینی و دوربینی چشم نظر یک متخصص چشم دکتر مجید هشام را با خود داشته باشیم.
تنبلی چشم عبارت از حالتی است که چشم با عینک دید 100% و یا مثل چشم جور نداشته باشد. این حالت در صورتی که عینک ضرورت باشه و مریض عینک نپوشه و آن هم از سن پایانتر از 7 سال سبب تنبلی میشه. اکثرا تنبلی ها تداوی نداره، اما تداوی های جدیدی برش پیدا شده که کم وقتگیر و جنجالی می باشه که ایجاب میکنه که مریض به دکتر مراجعه بکنند.
نزدیک بینی یکی از مشکلات چشم می باشد. هنگامی که شما نزدیک بین هستید، همه چیز را در فاصله دور تار می بینید. دکتران این مشکل را نزدیک بینی می نامند. در رابطه به نزدیک بینی و علایم آن، دکتر مجید هشام متخصص چشم به رادیو آزادی چنین گفت. دکتران می گویند هر فرد باید به طور منظم چشمهای خود را پیش یک دکتر متخصص چشم معاینه کند، به خصوص کسانی که در خانواده سابقه مشکلات چشم داشته باشند. معاینه چشم می تواند مشکلات دیگر مانند شکر، فشار خون بالا و یا حتی تومور یا سکته مغزی را نیز آشکار سازد. بله دوستانو، تاسی گزارش واورید چې د سترګو د ناروغیو په اړه باندې وو چې مګ په دې اړه ډاکټر صاحب هم لرو لزان سره. خو مخکې دې چې ډاکټر صاحب ته راشو، نو اول به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د سترګو په اړه باندې خپلې ستونزې را سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحب موږ سره سټوډیو کې دی. ډاکټر صاحب سمیولا اشرتی چې زورته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر، زنده باشین. سلام خدمت شما و شنونده های خوبتان.
بله دکتر صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو ومنله او استودیو ته راغلی. په سر کې کراته دا وایس چې د سترګو څو شایع امراض او د هغه په اړه باندې معلومات دوستانو ته ورکړي.
تشکر. امراض شایع چې موږ کې است، یک زیاتر در فصل فرق میکنه و نظر به هر سن و سال مشکلات چشمی متفاوت است. در نزد اشخاص در فصل گرما، خصوصا در نزد اطفال، امراض حساسیتی چشم، حساسیت های فصلی زیادتر است. در نزد اشخاص کایل، اشخاص که سن پیشرفته دارن، کاهش دید از باعث پرده چشم یا کاتاراکت نزدشان زیادتر است و دیگه افزایش فشار چشم. اینا امراض شایع است، خصوصا دیگه امراضی که باعث کاهش دید نزد اشخاص میشه، خطه های انکساری چشم، اینا از جمله امراض شایع چشم است که زیادتر است در جامعه.
در جامعه زیاد است. بله. و مردم زیاد دچار میشن. شنونده ما روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم محترم جبارخیل خورپاتا، محترم دکتر سوسا من ولستو
مې کوم د ورداګل به باندې چاکې ولسته. ډیر که ورداګ سه د باندې چاک نه په خیر راغلی. مې ربني وکې اداره ته وایاس چې د سترګو په اړه باندې کومه پښتنه لري او کا څنګه.
مننه. نو وکم مهم بحث ته مهم برنامه را نو زار اول ته محترم ډاکټر صاحب نامې چې دا د سترګو مریضي په څو ډول نه دی، نو اغلی دي او بل دې مو یو دوست یا کله کله د سترګې داسې و خوش چې دا ترونه دې فیورټ خو تا کاږي شي د ډېر خوږه که په دغه باندې دا هم په دواني حالت کې لري. او یو مثال چې راغلی تاسو ته مو خفه شي، نو دا مشکل د سترګو راځي چې دا شي دا ترولای دی خو ورک شي. او په ولر سره تاسو مو کې چې خلک په دغه مشکل باندې مبتلا کی دا د سترګو په خوږه باندې چې چستر رفراتسمو کې چې دغه ولا شفاخونه ته یو کلینیک ته لاسرسي نه کی دغه د فورا د سیو غوي ور کوچان ته په رفراتسمو کې خلک د کوم نه و ان پولوتو نه استفاده وکړي.
بله ډیره زیاته مننه. دوه سوال ډاکټر صاحب لزانه سره نوٹ کړل. ډاکټر صاحب تاسو په سوالو باندې پوه شولې؟
بله تقریبا ګټ ما سوال دوه مشونه درست نه فهمیدم. دوباره دوستان کې گفتن سرخی چشم دارن، ما متوجه نشم درست صداشون قطع شد.
خب سوال دوم مشان توری بود که افرادی که در دور دست ها زندگی میکنن و دسترسی به دکتر ندارن، بچشم دردی وقتی که دوچار میشن چه توصیه برشان
بله.
میکنه؟
یک سوال کردن که انواع امراض چشم نظر به ساختمان چشم متفاوت میشه بله. که متفاوت میباشه، بسیار زیاد است که اینجا تقسیم بندی کنیم مشکل است. و یک سوال که داشتن در محیط که دسترسی به وسایل مراقبت های چشم وجود نداره، در صورتی که با مشکلات چشمی مواجه میشن چه کارا باید بکنن؟ در صورتی که با اوقات عاجل چه مثلا موادی که با چشم میره، مواد تیزابی و غیره، بهترینش همون شستشوی چشم است که باید شما شسته شوه.
بله.
و در صورتی که امراض چشم پیشان مواجه بشه، میتونن پیش دکتر صاحب های دیگه بخشا که باشه، حداقل ما اهتمامات عمومی که لازم است باید که نزدشان صورت بگیره.
بله.
یعنی توصیه شما ای است که اگر دکتر متخصص چشم نمی باشه میتونن به یک دکتر دیگه مراجعه کنن که یک معلومات ابتدایی برشان
داده شما. بله
تشکر. و انواع مریضی های چشم اینا پرسون کردن که ما چند نوشه یادآوری کردیم و انواع دیگیشم در برنامه یادآوری میکنیم. حالا میریم سراغ یک شنونده دیگی ما. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بخیر رغلی تاسیز مغه گوری؟ روختی د ژوند شتمنی پروگرام دی. سلامون ته دی علیکم السلام و یم نوم دی راته و یو د کم زینری اړی کنی ولی؟ نوم دی څه و؟ جناغه له هرات څخه مهرباني وکړه نننه خبرونه مو ځنګړې شوې ده د سترګو ناروغیو ته، نو تاسو کولی شئ چې کومه پوښتنه ولرې نو ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. تاسو دا پوښتنه ده چې
دلته ډاکټران ته ورلم د زما سترګې چې دي د نږدې شی نه وینم، د لرې څخه هم ماسې ماسې وینم، بیا عینکې راته
فقط دغه یوه پوښتنه وه.
و ما لا اینکه در تو جوری کته بینی او بل مدا پشتن د 2000 سرګه سری سری یار ډاکټر ته ورغلې ما وای د سرګه سره سره د ګونه یار دوا ورکې تاثیر نه کوي د دې سی لا جوړو.
سوال دومشان سرخی چشم بود. اینا گفتن که چشمای ما سرخی داره و پیش هر دکتری که رفتم تداوی نشد.
خواه سنشان قطع شد تلفن.
تلفن قطع شد.
بله خب، یکی گفتن که از نزدیک چیزار نمیبینه، دیده دورشان خوبتر است. که ما فکر میکنم سنشان نزد تمام اشخاصی که با شکل فیزیولوژیک سنشان از سن 40 بالا میشه، در صورتی که دیده نرمال داشته باشن، دیده نزدیک نزدشان بنابر امال حالت الاستیسیتی یا تغییر حالت خود عدسی چشم که است کاهش پیدا میکنه، باعث از این میشه که نزدیکه به شکل درست نبینن. که تداویش مو عینک است، گفتن دکتر سبرشون توصیه کرده باید استفاده کنه عینک های نزدیک بینشانه. و یکی گفتن سرخی چشم به شکل دائمی داره، اکثرا حساسیت های چشم قسمه می باشه که سرخی چشم به شکل دائمی خارشی یا پاچشم می داشته باشه، در صورتی که دوای زده حساسیت استفاده میکنن. حالت چشمشون به شکل موقتی توسط دوا کاهش پیدا میکنه، اما دوباره این حالت پیشان به وجود میه که زمانی از بین رفته میتونه که عاملی که باعث حساسیت شده از بین بره، که اون مشکل است باید عاملش شناسایی شوه و در صورتی که دوری صورت بگیره از عامل باعث که باعث حساسیت شده یا حالت رفع میشه. متاسفانه این مشکل است که اونم دوای نظر به توصیه دکتر باید استفاده بکنن با خاطر سرخی چشمشون و امرای او سر زیادتر بشه یا رویشان و
حالت را از گرد خاطر نکنن. اینو گفتن سرخی چشم دارن اما نزد دکتر زیادی مراجعه کردن اما تداوی نشدن. این سرخی چشم که کدام درد خارش چیزی نداشته باشه، آیا نمیتونه که این مادرزادی باشه و این از بعد تولد همی رقم باشه؟
نه خیر، نه اونطور نیست که اکثرا حساسیت های چشم باعث از این میشه. خود سرخی در مجموع یک مرض است که بسیاری امراض باعث از این میشه. باید علت شناخته شوه که علت خود مرض چی است. در صورتی که مرض تداوی شوه میتونه که در سن میتونه که سرخی چشم وجود داشته باشه.
مثلا یعنی از همه سرخی های چشم ناشی از امراض است؟
ناشی از امراض است. بله. باید مرض مشخصش تشخیص شد و در صورت تداوی شد و سرخی چشم از بین میره.
تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم. بجا خیلی خورتان رشه.
دیر زیاد منه نتاسی که هسته نوم مدسده یا دکم زینه ماری کنی ولیده؟
لال محمد لکنده هستم خورار کنی
ولیده. لال محمد لکنده ها را میره بانی و که پختنم مطرح کنی؟
د ډاکټر صاحب څخه می دغه پښتنه د ماسترګي مین خوش کړی دي. تقریبا درې کال کې بیا په ان کې عملیاتونه کړی دي، نو اوس شپ به وینم، ګرځمنې به وینم، عینکې به هم پرېښتې، کټنه ورته کې ګرځمنې دي. دوا پکښې که چیز به شي دغه
ستاسو سترګې یوازې درد کوي که نور ستونزه هم لري؟
ګرد لري، غبار لري. خوره
ښه ګرد غبار لري. ښه سمه ده، یعنی تاسو سم ځای نه پرې وینئ.
وو دا مې د تورې نه کې پرمایل د تورې نه کې پر ستر کومه پس پینې کې وینم هغه بریښ کې دایل مرته چې ښکارا کوم بریښ پر کې او شې نه په بیا درې او ساته نیم ساته پوری پر څو دل مر سره یاري شي.
سمه ده، سمه ده. وو مننه. دکتر صاحب شنوندی ما سوال شا گرفتین یا برتون؟
بله فکر میکنم بخاطر انفجار ماین گفتن که شمشون بله آسیب دیده بود
و بعدا عملیات شدن در هند و حال اینا میگن که من اگر عینکای سفید میپوشم شای آفتاب بسیار سرم بد میخوره تا یک ساعت نیم ساعت و بعدا باز چشم معیار میشم
خب در صورتی که چشم با اثر انفجار ماین یک حالت بسیار خراب است آسیب میبینه امکان داره تمام ساختمانهای چشم هر قسمت موف بسازه که امکان داره در اینا غدواتی که باعث تولید اشک میشه در چشم اینا تخریب شده باشه بر علاوه که میگن غبار میبینم و تا از نزدیک دیده نشه علتش فهمیده نشه که مشکل در کدام قسمت چشم است به خاطر دیدش چیز گفته نمیتونیم من تو امکان داره غدواتی که باعث تولید اشک میشه و در کنار پلکشان است که نیاسیب دیده باشه که این باعث از این میشه که اشک به شکل کافی تولید نشه و باعث ترس از نور یا حساسیت مقابل روشنی نزدشان شوه که اونمو عینکای سیاه میتونن استفاده کنن و بعض قطرات اشک مصنوعی اینا میتونن که استفاده بکنن مشکلشان رفع میشه اینجا
بله اینا گفتن که ما فعلا از عینک هم استفاده نمی کنم چون زیادتر مردم به این باور هستن وقتی که عینک دکتر برشان میته فکر میکنن که چشمم دوباره به حالت اولیش برمیگرده و بعدن که باز دیدن که نتیجه نمیته باز دل سرد میشن و باز استفاده نمی کنن از عینک کسایی که از عینک استفاده نمی کنن در چنین حالات اونا تحت تهدید کدام عوارض دیگه هستن
خب متاسفانه عینک چیز است که عینکای طبی یک ضرورت است برای تمام اشخاص که این متاسفانه بین مردم بعضی ها فکر میکنن که یک عیب است به او خاطر عینک استفاده نمیکنن چون ضرورت است با چشم مثل که ما مثلا با پای خود برای نگهداریش بوت استفاده میکنیم برای چشم بعضی برای بعضی کسا خصوصا کسایی که چشمشان ضرورت داره از نظر طبی یا نمبر چشمشان همین حالت است که باید عینک استفاده کنن عینک نمره استفاده کنن یا با کسایی مثل اینا که خشکی چشم و اینا دارن ضرورت با عینکای ضد آفتاب و اینا دارن باید استفاده بکنن در صورتی که استفاده نمیکنن مشکلاتی که باعث خستگی چشم سردردی و دیگه حالات پیشان میشه اینا به وجود میاد پیشان و باید استفاده بکنن
باید استفاده کنن بله سوالات ما هم در رابطه با چشم و امراض چشم بینایی داریم اما خوبتر است که فرصت زیاد به شنونده بدیم تا بتونیم مشکلات از اینا را حل کنیم میریم یک شنونده دیگه ما را برمیداریم السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام بخیر رغلی مهربانی وکې نو متصدی او د کوم زینه ماری کنی ولی
تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کی ویل هغه امیر جلال آباد
و علیکم السلام اغه امیر مهربانی وکې خپل پوښتنه مطرح کړئ
بله ستاسو محترم متخصص نه نه دا پوښتنه ده بعضی کسان ډیر موسم دي تقریبا 80 کال 50 کال عمر لري مګر دا غدې لیدلو دا غې چې ډیر خدای هیڅ مشکل نه لري او بعضی کسان دي برعکس چې ډیر کم سن لري یا سلوي خپل سل وشاله اغوی او دا په دې وښونی وخت یعنی دا مشکل ډیر زیاده اغوی دا دغه د سترګو مشکل ډیر زیات لري نو دا فرق هیڅ څه دی ولاګه بین سره مارش نزانو اعلان شي
شخص مشکل مثلا نکړتم
اینا گفتن که کسایی که موسن هستن سنشان بالاسته اونا بعضی وقت بسیار دید خوب می داشته باشن نسبت بعضی افراد البته به او نسبت داده نمی تونیم اما بعضی افراد هستن که در جوانی دید چشم خود با مشکلات بینایی در مجموع دوچار می باشن این علتش چی است؟
خب گرچه معدف از مشکلشان نفهمیدم یعنی دید چشمشان کم می شه
اینا فقط خواستم که ایره بفهمن که بله. چرا جوانا به مریضی چشم دوچار میشن و در بعضی اوقات کهنسالا نمیشن
خب در مجموع در صورت که از چشم درست مراقبت شوه از خود تغذیه مناسب گرفته تا جلوگیری از وارد شدن شعاع مضر آفتاب و دیگه عوامل میخانیکی که باعث صدمه رسیدن به چشم میشه چشم میتونه برای مدت بسیار زیاد دید خوب داشته باشه و در کسایی که گفتن سن پایین تر دارن دیدشان مشکل پیدا میکنه اینا یایی که در زمان مناسب در طفولیت یا در سن جوانی اینا از چشمشان مراقبت درست نمی کنن یا مشکلات سوی تغذیه گپا می داشته باشن تغذیه مناسب ندارن یایی که با عواملی که باعث آسیب رسیدن به چشم میشه شعاع آفتاب زیاد در محیطا کار میکنن یا آب و هوا اینا تمامش تاثیرات است که باعث ضعیفی چشم در مدت بسیار کم میشه سنین پایین تر میشه دیگه د مجموع امتر غلط است و در صورت که اکثرا بعضی کسو از به خاطر دید نزدیک مشکل پیدا میکنن، کسایی که دید دورشون بسیار خوب است در جوانی اینا دید نزدیکشون در سنین بسیار کمتر خراب میشه و بعضی کسایی که دید دورشون خرابتر است که اینا اگر سنشون قدر زیادتر پیشرفت کنه مثلا سن 75 80 هم شو اینا اکثرا دید نزدیکشون زودتر خراب نمیشه. عوامل است که باعث مشکل دید نظر به سن میشه.
بله تشکر. بعضی افراد هستند دکتر صاحب که سوالای داشتن و مطرح کردن، اونا مثلا تقریبا سنشون 30 سال است یا 31 ساله، اما مشکل دوربینی و نزدیک بینی دارن. از نزدیک یک چیز را که نزدیک میکنن با چشم خود که خوب تر ببینن، باز پیشانیشان از سرشان درد میگیره، قسمت های چشمشان درد میگیره، که عوامل ای چی است، از چی به وجود آمده، آیا قابل تداوی است یا نیست؟
بله، اما مشکل حالت دوربینی چشم است که پیش از اینا، یعنی دید دورشان بسیار خوب میشه یا میتونه که ضعیف بوده باشه، دید دورشان هم درست نبینه.
دورشان هم بله
آن کسایی است که عینکای مثبت ضرورت رو ما هایپرمتروپیا برشان میگیم، یا حالت است که در صورتی که به اشیای نزدیک میبینن باعث از این میشه که چشم هم تصویر بسیار با مشکل فوکس بکنه در قسمتی که باید قابل دید شه برشه. این باعث فشار بالای چشم، باعث خستگی، سردردی اینا میشه و تداویش هم اونم توصیه عینک است که باید عینکای مثبت استفاده بکنن، مشکلشان حل میشه.
خب عینک خب تداوی نیست، تداوی او یک کمک است.
بله.
تداوی ای داره یا نه که توسط دوا جور شود؟
متاسفانه نه، دوای خاص نداره، اونم عینکای مناسب باید استفاده بکنن.
درست است، تشکر. شنونده های دیگه هم داریم که میریم تا سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
بله میشنویم وگمه جان.
بله میشنویم، سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدا وگمه جان به شما، با مهمان محترم دکتر صاحب تقدیم میدارم، عبدالستاره خانزاده هم شما و تماشا.
عبدالستاره خانزاده بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین دکتر حفظ سمیالا اشرتی متخصص چشم با ما هستن و سوالاتتون را پاسخ میگن.
ما دکتر صاحب سوال عمومی دارن که به افغانستان آمار اگینا به دست دارن چقدر مردم با این مشکل نابینایی یا کمبینی دوچار هستن، یک سوال من. ولی سوال دوم من، امی زیادتر آسیبه که به چشم میرسه از کدام مرضا میرسه؟ ما شنیده که نگهتره که فشار خون یا شکر به چشم آسیب میرسه، چشما رو کور میسازه، به چی حالت کور میسازه نمیره اگه معلومات بدن. ولی به حساب شرکوری بعض مردم شرکور هستن به سند جوانی، چی مشکل است؟ ولی به حساب باخر اگر سوال کنن که کدام غذاها به دید چشم مفید تمام میشه نمیره اگه جواب تخیل میربانی میکنم.
بله تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده زیاد روی خط هستن که چند سوال ایشون من در هم جواب میدین در اول، و اول در رابطه به فیصدی امراض چشم در مردم صحبت کردن که به نظر ما شاید فیصدی معلومی نداشته.
بله متاسفانه تو رسای دقیق در افغانستان گرفته نشده که مشکلات بینایی چقدر است که فیصدی بله. دقیق بله. موجود نیست. و دیگه سوال کردن که آسیب به چشم از باعث کدام امراض به وجود میاد. اما خودشان هم گفتن فشار چشم، شکر، فشار سیستمیک یا خون،
فشار بلند خون.
بلند خون و موجودیت شکر یا دیابت دیگه عامل ایسی که باعث بلند رفتن خود فشار چشم داخل چشم میشه. اینا تمام حالات است که باعث آسیب رسیدن به چشم میشه.
بله
که بسیار خطرناک است و متاسفانه قابل تداویی که بسیار چشم به حالت نرمالش دوباره بر بگرده وجود نداره. باید در صورت کسایی که فشار بلند دارن یا فشار بلند خون یا که شکر دارن باید زیر کنترل باشه تا یکی از با وجود آمدن از این مشکلات بهشان جلوگیری شوه. و دیگه گفتن شبکوری علتش چیز در جوان ها شبکوری لطای زیاد داره در اشخاص مسن از باعث به وجود آمدن پرده چشم در حالات ابتدایی یا خود چشمایی که نزدیک بین است باعث شبکوری پیشان به وجود می از طرف شب. و دیگه کمبود ویتامین ای میتونه به شکل کسبی باعث به وجود آمدن شبکوری شود و در نزد اطفال میتونه به شکل که اینا قابل تداوی است و در شکل ارسی یا ولادی که نزد اشخاص خود اجرات شبکه چشم مشکل می داشته باشه به شکل ولادی بعض طفلا شبکوری می داشته باشن که متاسفانه قابل تداوی نمی باشه.
بله.
و دیگه گفتن کدام غذاها به چه مفید است؟
خب شنونده دیگه ما هم این سوالا را مطرح میکنن در طول برنامه، میریم یک شنونده دیگه ما را میگیریم. بله السلام علیکم.
بله علیکم السلام، سلام به شما و دکتر صاحب محترم و شنونده عزیز رادیو آزادی.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
من خان نورستانی هستم از ولایت نورستان ولسوالی دعا به شما تماس از روی خط تلفن.
بسیار خوب، بفرمایین سوالی اگر دارین در رابطه به امراض چشم.
بله از دکتر صاحب سوال داشتم. سوال این که از چشمه ما یگان وقت اما اشک ما میرزه بدون کدام علت. میخواستم از دکتر صاحب سوال کنیم همین که این جواب ما بتاین چه علت است که اما یگان وقت بدون کدام علت از چشمه ما اما اشک ما میرزه.
بله بله درست است، منتظر باشین. بفرمایین دکتر صاحب.
خب از اشک ریزی شکایت داشتن، علت اشک ریزی بسیار زیاد است که میتونه خود اساسیت های چشم باشه، خشکی چشم باشه، در صورتی که چشم خشک میشه اشک به شکل غیر طبیعی بسیار زیاد افراز میشه، باعث اشک ریزی نزد شخص میشه و دیگه بندش خود کانال اشکی که در صورتی که اشک در چشم تولید میشه یه توسط یک کانال به داخل بینی تخلیه میشه، در صورتی که بندش وجود داشته باشه باعث به وجود آمدن اشک ریزی میشه. امراض چشم التهابات تمامش میتونه که باعث ازی شوه که میتونه به شکل دکتر
شما راجع
به بله.
بسیار خوب، نور آوریدون که همشته ور بش نور آوریدون کته. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم. و علیکم سلام، څنګه ښه بخیر
دیر زیات من انا تاسو په خیر راغلی خبرونه تاسو سینوم څه دی او د کوم زینه ماړی کنی ولی
د یلمن ولایت سینه یلمن سینه اړ کنی ولی زه ډاکټر صاحب سیل دا پښتنه ده
نوم څه ده استاسي نوم څه ده
ها
استاسي نوم څه ده
هو تک هم لهلمند
هو تک لهلمند څه خمیره بنی وکي پښتنه مطرح کوي
دا سترګې نو سرواله لري په دالمارو په چه زرونه کې وښ کې کوي بس پر بریش پند کوي.
اها ډیر ډیر مانا نه پتا مو
سمو ده کېږي ورورو بخښي
د کې یو کال وکړي تقریبا
ها ها
اه پتا مو سي مې باندې وکړي
توارا
توی بپشتو. و سامده سامده. میره باینی دکتر سی.
تو از فونو بپشتم گفتنه
میتونم درست. ده وی وی استرگی می سرواله لری او همدار از اوخ کی ور نرازی. نو ده بده چی شیل عمل
بی؟ بر مدت یک سال میشه. اکثرا چون دوامدار است مشکلشان میتونه عمل بسیار زیاد باشه. علتش و گفتن دولت هلمند چون گرم هم است که میتونه علتش
اونجا بسیار زیاد گرد و غبار زیاد است.
گرد و غبار است که میتونه خود اساسیت چشم باشه که میتونه از آینک استفاده از آینکای ضد آفتاب استفاده از آب سرد به خاطر شستن چشمشان اینا مشکلشان کاهش پیدا بکنه و دوای ضد حساسیت در صورتی که علتش خود حساسیت چشم باشه. در غیر از او باید علتش مشخص شوه که چی باعث از حالت شده، چون سرخی و اشریزی اگر از است تاک بله. مرضش فهمیده نشه مشکل است.
بله اینا گفتن یک سال میشه سرخی و اشریزی دارم. دکتر صاحب به نظر شما از نظر طبابت میشه که اینا تداوی نکنن پیش دکتر نرن و این مرض پیش رفته تر شوه؟
بله بسیار زیاد، چون مشکلات بعدی پیشان به وجود میاد، باید پیش دکتر برن و در صورتی که تداوی نمیکنن سرخی اشریزی اینا رو چشمشان میمالن باعث تخریج خود قرنی چشم میشه، باعث تغییر شکل قرنیه و دیگه مشکلات چشم پیشان می و ما حالا یک احتمالی گفتم برایشان که امکان داره علتش اساسیت چشم میشه مشکلات بسیار جدی باشه، فشار چشمشان بلند باشه، آفات میکروبی چشم باشه، باید علتش
معلوم شوه بله و تداوی شوه
تداوی مشخص صورت
بله دیده. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما هم روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم، خوره دلم دوباره زنگ در سوالی داغه ډاکټر زو پښتنه وکړه دا و زیاد ډاکټر ما ته وایي دا تورې نیک پر سر کوه زیاد راته وایي وایي ته سپینې پر سر کوه نو څه ته کوم له عمر نه یو دا خبره ده او بل خبر هم دا ده چې سترګو ته کم شي ډیره ګټه کوي چې موږ استعمال کوو.
ډیرې زیاته مننه تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې دا نوم څه ده؟
کندار. د کندار سم ورک خورچا د اړیکه نیولې نوم لاله مات
خ خ خ ډیر ښه پتا مو سي ډاکټر سابینا گفتن که به چشم آینکای سفید خوب است و یا رنگ سیاه و انوای دیگش.
خب آینکای طبی که هست که نظر به حالت چشمشان برشان توصیه میشه، در صورتی که ضرورت داشته باشن مثلا چشمشان ضرورت به آینکای ضد آفتاب داشته باشه، هدف از آینکای رنگ آینکای که سر بازار فروخته میشه این نیست که رنگ داشته باشه، آینکای مخصوص اتومات هست که به شکل طبی به سر توصیه دکتر برشان داده میشه، این دولت هایی که مثلا حساسیت های چشمی و خشکی چشمی حالت ها باشه بدون نمره برشان توصیه میشه و آینکای نمره ای که هست که صرف برای بهتر ساختن دید که استفاده میشه که عینکای سفید استفاده بکنن یا عینکای رنگه. رنگه مو هدف من بازم عینکای طبی است که چند خاصیت داره، باید مثلا متجانس باشه و متکاسب از نظر طبی، از نظر دکتر صاحب میفهمن عینکای مخصوص است که باید از او استفاده بکنن.
کسایی که به خاطر آفتاب استفاده میکنن اونا
به خاطر آفتاب باید عینکای ضد آفتاب اصل، همین سه مشخصه را که گفتم مشکل است که با اشخاص عادی که بله. تفکیک بکنن که آیا این عینک طبی است یا نیست. این عینکایی که در صورتی که صرف رنگ داشته باشه، رنگش تغییر داشته باشه، بر علاوه از اینکه بر چشم کدام فایده نداره، باعث ضرر رساندن به چشم میشه، چون این باعث از این میشه که مردم چشم وقتی که عینک رنگ میپوشیم کلانتر شه و در صورتی که مانع ورود شعاع مضرب به توسط عینک نشه، تمام از داخل چشم میشه و باعث تغییرات شبکه چشم و بر دراز مدت باعث مشکلات بسیار زیاد میشه در چشم.
بله تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، وقت برنامه ما هم رو به اختتام است و تشکر از شما که در برنامه تشریف آوردین و به سوالات شنونده ها پاسخ گفتین و تشکر از تمام شنوندایی که امرای ما بودن و در برنامه تماس گرفتن. دوستای عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسد تا برنامه آینده. خدا نگهدارتان.